قدرم نوریدن کوترار چلوم ری زما و زمادم کاران سلامنا او نیکی هیلی اومنی نون ده چارشنبه ماشام ده دوازر نونسم میلدی کال ده جن ده میاشتی دولسمه چی ده دیار لسو ارتنویم اجری شمسی کال ده جوزا ده میاشتی دوشتیم نیکی سر برابره ده 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 خپلده نیش بی خپره و نستاسو ده خوشی او روختیا پا هیله شرکو پا ده خپره و نیکی ده اونه او مهم و پیوشتا پا کتنک شبه ده افغانستان ده سیاسی چار ده چلونکی کارپو او ده ملی پرمختاک ده گون ده رهبری ده شورا ده غری شاغلی محمد آقا شیرزاد ملکه ده جلند ستور پا پرگرام شبه ده افغانستان ده مشهور شایر لیکوال او فرنگی شخصیت شاغلی ناصر تیوری خبری ده اغا ده شیر و شایری او ده شیری مجموع پاره او ده پرگرام پا آخر کشبه ده شریف غزل پا آواز کشی و شکل سندره هم وافری دورزی و مهم و پیشو تا یوکتنه
نظر بر رویدادهای مهم روز
گرانو او قدر منو وردن کو پا داغونی که هم ده نری او افغانستان و رتسپار و ده افغانستان پا اره بلا بیلی لکنه کردی ایرو ایشیار ای وقت پرون په خپل تازه گره که تر دین اینوال لانی لکن اخپره کرده چی ده نوی جنی سیمی ده خپل استراتیجیک یا سو قلیشی موقعت پا خاطر پا بحرانی جایونو بدل شوی چی چا افغانستان هم پا کی را چی خبرونی په لیکنه کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت تل دغه هیواد نړۍ د لوی قدرتونو د ارغولونو په میدان بدل کړی په لیکنه کې لولو تر هغه وخته چې برېټانیا پر هند واکمنی درلوده د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره تل هڅه کول چې افغانستان هم د ډال په توګه تر خپل تسلط لاندې ولري خو دلته یې ماته وخوړه ورسته له هغې هندوستان له برېټانیې خپلواکۍ ترلاسه کړله پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې نفوذ وکړ تر هغو چې د 1900 میلادي کال په وروستۍ لسیزه کې پر افغانستان یرغل وکړ د لیکنې لیکوال وایي په دې وخت کې په افغانستان کې د بلې حملې یا د لیکنې په ټکو د بل اشغال لاره پرانیسته شول خپرونې زیاتوي د جهاد په کلونو کې اسامه بن لادن افغانستان ته مخه کړه او هلته نور پلانونه تطبیق کړل چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه پر امریکا په حمله سره افغانستان یو ور بیا د کشمکشونو په میدان بدل شو د امریکا برابري لاندې نړیوال ځواکونه پر افغانستان حمله وکړه او د طالبان نظام یې نسکور کړ د لیکنې لیکوال زیاتوي چې په افغانستان کې بیا هم جنگ ختم نشو په 2013 میلادي کال کې د امریکا د کانګرس په یوه راپور کې ویل شوي چې وسلوال طالبان د افغانستان پر زیاتو برخو کنټرول لري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د خپلې واکمنۍ په پیل کې په افغانستان کې د افراطي وسلوال د ځپلو خبره کړې وه بالاخره په افغانستان کې د پخلاینې او سولې پروګرام پیل کړ د لیکنې په دوام راغلي په همدې حال کې روسیه هم یو ګام رامخکې شوه او له وسلوال طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړل د لیکوال په باور روسیه غواړي چې له بلې طریقې په افغانستان کې خپل نفوذ خوندي وساتي په لیکنه کې لولو د دې سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد خپلې هڅې کوي او روانه میاشت د اووم وار لپاره طالبان له استاذ سره ګوري خو د لیکنې په اوله لا هم د افغانستان د کړکېچ د حل کوم څرک نه لګېږي ډیپلومات خپرونې په افغانستان کې د روسیې په رول او د دغو دواړو هیوادونو په اړیکو تمرکز کړی دي په مطلب کې د ماسکو روسي ناشته هم یاده شوې ده د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبان د سیاسي ډلې مشران د مې په وروستۍ کې د ماسکو په قربتوب سره کښېناستل او د افغانستان د سولې پروسې خبرې وکړې د ډیپلومات په لیکنه کې که څه هم روسیه غواړي چې د افغانستان د کړکېچ او جګړې په حال کې د پام وړ رول ولري د ماسکو روسي ناشتې ډېرې خبرې راپیدا کړې ځکه د افغان حکومت استازو په کې حضور نه درلود خپرول لیکي چې د ماسکو په ناسته کې د ولسمشر اشرف غني د حکومت د استازو نشتوالی تعجب وړ خبره نه وه ځکه په دې وروستیو کې د لویدیځو له ملاتړ برخمن افغان حکومت او روسیې اړیکې تر پخوا سړې شوي دي د ډیپلومات په لیکنه له دې چې د افغان حکومت د استازو د طالبانو سره د خبرو لیرې پاتې دی او دا چې روسیه د افغانستان په سیاسي راتلونکي طالبان د رول په تړاو لږ څه ازادانه دریځ لري افغان حکومت یې غوسه کړی دی روسیه لومړی وار هم په فبروري میاشت کې طالبان اورغشتي و چې د امیت کرزی په مشي لجنه افغان سیاستوالو سره خبرې وکړي. روسیه بیا بل سوایی او استدلال کوي چې هدف یې یوازې له طالبانو سره د اړیکو ټینګښت دی چې د افغان سولې په پروسه کې اسانتیا رامنځته شي. د روسیې په خبره قص نه لري چې له طالبانو سره شراکت وکړي. خواخوا متحده ایالاتونو تور پورې کړی دی چې روسیه طالبان ته وسلې ورکوي او دا کار په افغانستان کې نامي زیاتولی شي. واشنگتن پوست ورسپاری تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. افغان ځواکونو په بغلان کې طالبان تر واک لاندې سیمې کې 4 تنه له زندان آزاد کړي دي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د سه شنبې په ورځ وویل چې 12 ملکیان او د امنیتي او دفاعي ځواکونو 12 غړي د عملیاتو پر مهال له زندانه خوشې کړي دي. ورسپال د ملګرو ملتونو تېرې میاشتې اعلان ته اشاره کړې ده چې پکې راغلي وه چې له هغو افغانانو سره بد چلند کېږي چې د طالبانو په بند کې شپې ورځې سبا کوي. د ورسپار په باور د ملګرو ملتونو د هغه 35 کسان له ډلې څخه دیارلس سره خبرې کړې دي چې د اپریل په میاشت کې په روزګان کې د طالبان له بنده خوشي وه. تر دې وروسته د ملګرو ملتونو په راپور کې څرګنده شوې ده چې طالبان له زندانیانو سره ناوړه چلند کوي. تر اتیا ډېر کسان نږدې اونۍ مخکې د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې طالبان له زندانه خوشي شول. د دې زندانانو له ډلې یو هم نورالدین نومېده چې ازادي راډیو ته ویل طالبانو شکنجه کړې دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د افغان ځواکونو د هلې ځلې ستایلې دي چې په وروستۍ کې طالبانو څو زندانونه مات کړي او خلک یې ترې آزاد کړي دي. هغه د سه شنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې طالبان دا بندیان نه دي خوشې کړي بلکې افغان ځواکونو له بنده خلاص کړي دي. هغه په یو بل ټویټ کې د اختر په مناسبت د افغان حکومت د لوري د یو شمېر طالبان د خوشې کېدو په اړه څرګنده کړې ده چې د یو سیاسي حل لارې لپاره د افغان حکومت د دې هڅې هرکلی کوي. د سولې په تړاو د متحده ایالاتو بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د سولې د ولسي حرکت د نویو هڅو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه حرکت شاوخوا دېرشو غړو د مې په شلمه د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه طالبان تر واک لاندې سیمو ته سفر پیل. د نیویارک ټایمز مقاله د فهیم عابد په نوم یو تن لیکلې. په دې مقاله کې وړاندې راغلي چې د سولې د ولسي حرکت غړو ته د طالبانو شین چای ورکړ، ګردۍ ډوډۍ ورته کښېښودلې او دوی ته دا دښمن یو مخ د ځانونو په څېر ښکاره شو چې په سختو خطره ډکو لارو یې د سولې لپاره منزل کړی و او طالبانو هم دوی په څېر سولې ته تښو. لیکوال څرګندوي چې د سولې د ولسي حرکت د روغو غړو په ورته وخت کې طالبانو او افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د ورته والي ولید چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره جوړجړی نه کوي. ورسپار د سولې د ولسي حرکت د مشر اقبال خیبر دا خبر راخیستل چې د طالبانو مشران موږ ته وویلې چې موږ په خپل خلک سولې ته واسو، خو مشران موږ تر هغو دا خبرې نه مني چې د دوی د غوښتنو ضمانت نه وي شوي. خیبر زیاتوي چې طالبان مشرانو یو مخ د حکومت د مشرانو په څېر دي چې پر جګړې ټینګار کوي. په مقاله کې بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبر راغلی دی چې وروسته تر دې چې شپږ پړاو یې له طالبانو سره خبرې وکړلې، څرګنده کړه چې دا خبرې کافي نه دي. بیا طالبان د افغان مشرانو له پلاوي سره په قطر کې لیدو ډډه وکړل او ویې ویل چې دوی د حکومت استازي دي او دا حکومت قانوني نه دي. طالبان د حکومت د استازو پر ځای له یو شمېر افغان سیاسي مشرانو سره په ماسکو کې ولیدل، خو د دې پلاوي د اوربند خبره یې هم رد کړه. همدارنګه کابل چاپ نن نوی ورځپاڼې د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د طالب زندانیانو د آزادېدو او د سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. اطلاعاتي روز ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې د طالبانو زندانیانو آزادول ناکامي، زاری او یا د ښه نیت لپاره لارې خلاصول. وړاندې په مقاله کې راغلي نه یوازې دغه لړۍ اوس هم پیل شوي دي، بلکې له طالبانو سره د سولې د خبرو د ښه نیت لپاره دغه اقدام پخوا هم شوی. د سر مقاله لیکوال په باور د طالب زندانیانو آزادۍ سره د جګړې په شدت کې هیڅ کموالی نه دی راغلی او نه هم په دې سره طالبان سولې ته رسول شوي دي. د سر مقاله په پای کې راغلی دی هر شپه افغان ځانګړي ځواکونه په میړان د هیواد په ګوټ ګوټ کې طالبان له زندانونو بندیان آزادوي، خو حکومت یې په بدل کې له خپلو زندانونو په عاجزۍ سره طالب زندانیان خوشې کوي. د مسیر وسپار سره مقالې عنوان دی د بندیانو خلاصون او د واټن د کموالي لومړني ګامونه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د حکومت دا کار یوازې د هغو کسانو مخالفت سره مخ شوی دی چې د سولې خلاف دي او له دې پرته ټولو خلکو د دغه کار ستاینه کړې. د لیکوال په باور دا کار له دې اړخه مهم دی چې د دواړو لورو ترمنځ فاصلې کموي او هر لوری چې دا کار کوي خپل نیک نیت څرګندوي او مقابل لوری هم ورسره اړ کیږي چې یو مثبت ګام واخلي. د مسیر د سره مقال لیکون کې په باور دا چاره به ورو ورو وژنو او د جګړې څپې را کمې کړي، د باور فضا به پیدا کړي او وروسته به د یوې سترې او بنسټیزې سولې لپاره زمینه برابره کړي. د ویسا ورځپاڼې سره مقالې نوانی د سولې په تړاو بدګماني او هیلې وړاندې په سره مقاله کې راغلي دي. څو په خپل افغان ولس سره متحد نشي او پر یو ملي محور راټول نشي، د هېواد د سولې او جګړې په باب د پرېکړې واک به د دوی نه وي. د لیکوال په اند که امریکا وي که د سیمې هېوادونه، ټولې پرېکړې به بیا هم د اصلي لوبغاړو د ګټو پر محور وي او افغان ولس به بیا هم د پردیو جګړو او توطیو په اور کې سوځي. بلخوا انیس دولتی ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي دي، نړۍ باید د افغانستان جګړې او سولې ته په کمه سترګه ونه ګوري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه تروریزم ضد ایتلاف وړاندې له دې چې د افغان د سولې خبرې پیچلې شي، باید د افغان ځواکونو تهجیز او مغربي مسلکي سطحې د لوړولو لپاره کار وکړي، څو افغان ځواکونه په ځان د بسیا کېدو مرحلې ته ورسیږي. او په پای کې اصلاح دولتي ورځپاڼې لیکلي دي، د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې او د ثبات ساتل د اهمیت وړ دي. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي کارپو او د ملي پرمختګ د ګوند رهبري د شورا غړي ښاغلي محمد اقا شیرزاد همدا اوس زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب شیرزاد صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زما بلنه مو د مرکې دپاره ومنل. مننه
نظر تاسو او ستاسو ټولو همکارانو ته درناوی او احترامونه وړاندې کوم. مننه
ډیره مننه، مهرباني مو ده. جناب شیرزاد صاحب، په داسې حال کې چې د حکومت او طالبان ترمنځ جنگ بیا زور اخیستی دی، د امریکا د بهرنیو چارو مشاور ښاغلی خلیلزاد د طالبانو سره د خبرو د اووم پړاو په خاطر کابل ته راغلی دی چې د ولسمشر او نورو چارواکو او مدني ټولنو د استازو سره هم کتلی دي. تاسو د هغه دغه سفر چې مخکې تر دې چې قطر ته ولاړ سي کابل ته څنګه چړي، آیا دا په دې معنا ده چې امریکا د افغان حکومت ته په دا خبرو کې یو ارزش کل شوی دی؟
ډېره مننه. لومړی تر هر څه زه باید خپل نظر د سولې په اړه وایم چې دا یوه ډېره درنه او ملي پروسه ده. هیله مند او ارزو لرم چې په ګران هېواد افغانستان کې نور دا د جنګ سرې لمبې، د وژنه، افغان وژنه، انسان وژنه او په کل کې په ټوله نړۍ کې د انسان وژنه او بې دفاع خلکو وژل دا پای ته ورسېږي او زموږ په ګران هېواد کې تلپاتې سوله راشي. د خلیلزاد سفر منډې وتړلې، د شاوخوا د سیمې هېوادونو د هر یو ځانګړې طرحې او نظریات او خپلې موخې دا په دې وختو کې او لا دا تر دې دمخه ګرمې دي. د خلیلزاد سفر لومړی د اووم ځل دپاره چې دی مخکې تر دې نه چې افغانستان ته راشي پاکستان ته تللی و، او د دې د سفر نه مخکې پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس ډاکټر محب الله محب هم سفر درلودو. چالته یې دي نظامي چارو د مشرانو او د سیاسي مشرانو سره لیدنې کتنې درلودلې، او ورپسې خلیلزاد او دا ډول په مسکو کې دویمه غونډه د طالبانو او د افغانستان کې د یو شمېر په اصطلاح سیاسینو او کورناستو او منتخبینو ناسته وه په مسکو کې. تر دې نامه لاندې چې ګویا موږ د شوروي او افغان د سلمې کلیزې د دوستۍ په اړوند باندې هلته ناسته لرو، دا سال کې دا د اجنډا نه ډېر لرې خبره وه. او اوس کلیزې چې څوک لمانځي یا مثلا د دوستۍ مناسبت ساتي، دا د دولتونو ترمنځ وي، ډیپلوماتیکې اړیکې وي، دولتونه د کلیزو په غونډو کې او په دوو کې ګډون کوي. په هر صورت د افغانستان هر څه استثنا دي، سیاسي نوم استثنا دي او دا ډول پېښې په هر صورت باندې. تر هغې وروسته د خلیلزاد سفر و ناتو ته، د ناتو سرمنشي سره یې دا مسله باندې خبرې وکړې، د ناتو په جریان کې واچوله او د جرمني د مشرانو سره خبرې وکړلې، او بیا راغی کابل ته. په کابل کې هلته یې د افغانستان د اوسني جمهور رئیس اشرف غني سره او د نورو چارواکو سره لیدنې کتنې درلودلې، چې دا بېګا شپه هم په بلخ کې د عطانورو محقق سره هم ناست و. په کابل کې هم د یو شمېر لویو غړو سره خبرې وکړې. خدا دا ډول د خلیلزاد د خبرو د رپورټونو نه او د امنیت شورا د رئیس، د افغانستان د امنیت شورا د رئیس د دی تلویزیونو مرکه نه سړی تحلیل او ارزیابي کوي او دی سیاسیونو په افغانستان کې د سیاست کوونکو د تحلیل او ارزیابۍ نه سړی نتیجه اخلي دا ډول تغییر کوي اوسنی دور د خلیلزاد یا اوسنی راتګ یا اوسنی ناسته سره دې نه چې مسکو کې حامد کرزي او د نورو طالبانو د ټولو ډېر په دې ټینګار حامد کرزي دې وکړو چې باید پرې اختر په شپو کې اوربند وشي ولې او اعلان هم کړو حامد کرزي چې اوربند یې منلی دی ولې په عمل کې به داسې نه وه برعکس جنګونو ته ډېر سخت زور ورکول شو دواړه طرفو هم طالبانو په کابل کې هم وچنه وکړله د ملل متحد وینا پر اساس باندې چې ملکي خلک یې ډېر زیات هدف ګرځېدلي وو او هم حکومت هم جګړو ته زور ورکړی طالبانو هم زور ورکړی دی د خلیلزاد خبرونه دا ځلې دي کابل کې چې حکومت باچکان پلانسونه ورکړ او یا یې د مشرانو سره وکتل دا و چې د جرمني په وساطت باندې چې دوی امریکایانو هم ورسره خبرې کړي دي خلیلزاد هم ورسره کړي دي د او د امریکا د وزیر خارجه پامپیو څو ځلې مطباتکان پلانسونه جوړ کړل د هغوی د ټول نه خبرونه دا دی چې د جرمني په وساطت باندې به یو لس ورځې وروسته د طالبانو سره د اووم دور خبرې پیلېږي او هغه د داسې د دوی د ویناونه چې بین الافغاني خبرې به شروع کېږي او جرمني د طالبانو د مشرانو سره جاړي کې نیولې دي هغوی دې ته حاضر کړي دي چې افغانان د افغاني ډیالوګ یا بین الافغاني مغه به شروع کېږي ناستې پاتې ولې تر اوسه پورې د طالبانو رسمي دریځ همدا دی چې تر څو امریکایان خپل تصمیمات اعلان نه کړي د وتلو موږ د افغان حکومت سره خبرې نه کوو په مقابل کې د افغان حکومت د حسنی نیت په خاطر باندې د مشرانو د مشورتي لویې جرګې د فیصلې پر اساس اته نه سوه بندیان هم د ازادۍ خبره وکړه او دا لړۍ روانه ده په هرات او په کابل کې یو شمېر بندیان خوښ شو سره دې نه چې دې مثبت مختلف عکسالعملونه هم درلودل رازم اصلي تا پوښتنې ته چې دا یو تبصره غوندې وه نو زما په نظر باندې همدا اوس چې د سیمې او د افغانستان حالت او د خپله د امریکا حالت چې هلته د چین سره اقتصادي ستونزو کې هلته دی هلته د ایران سره په ستونزو او هلې د په پاکستان کې د پاکستان او د هندوستان او د افغانستان او د پاکستان او د سیمې حالت ټول چې سړی سره مطالعه کړي نو شرایط یې ته اماده دي چې هر یو خپلې ګټې لټوي هم پاکستان هم چین هم روسیه خپلې سیاسي موخې لري او ایران هم چې د امریکا تر سختو فشارونو لاندې دی بندیزونو لاندې دی زما په شخصي نظر باندې زه ډېره خوشبیني نه لرم ځکه چې طالبان هم مستقل خلک نه دي او نه مستقل تصمیم نیولی شي فکر کوم چې د بلې د شا د تنبو تر شا هدایت او دستور د یو چا نه اخلي او نور داسې مستقل تصمیم نشي نیولی خو حالات او هغه داسې حکم کوي چې دا ځل په اووم دور خبرو کې به جرمني په کې وساتت وکړي زمینه به دې ته مساعده شي چې بین الافغاني خبرې کسمن یو څه پرمختګونه د امریکا او د طالبانو په منځ کې وشي
که چیرې دا ځل په قطر کې د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات شروع شي چې خلیلزاد هم پر دې باندې ټینګار کوي چې باید بین الافغاني مذاکرات بیا په قطر کې شروع شي که چیرې حکومت بیا ګډون پکې ونه لري آیا بیا به مثبتې پایلې ولري او کومه نتیجه به ورکړي
تاسو زما په آن باندې کوم مرتالیت سړی لري یا کوم معلومات سړی لري زما په آن باندې د ستونزې حل همدا درې خواوې دي ځکه چې بله شپه د امنیت شورا رئیس ډاکټر محب الله محب هم دې باندې ډېر په ټینګار سره اشاره وکړله درې خواوې دي په جنګ چې امریکا ده د افغان حکومت دی هر څوک چې دې حکومت کې خو سپیلي حکومت د اشرف غني په مشري کوي دولت او هم چنان طالب دا درې واړه لوري چې مخ په مخ سره کېنې نه دي مازلي اصلي لوري دا درې واړه خواوې دي که دا درې واړه خواوې سره مخ په مخ کېنې او هر یو خپل تګلوري خپل موخې خپل وړاندیزونه خپل غوښتنې وړاندې کړي که د طالبانو دا غوښتنې وي چې مسوت لوال پوځ ړنګ شي افغانستان حکومت سره زمین کې نم دا یو اشغال شوی حکومت دی او خارجیان دې ووځي او بېرته به موږ د اسلامي امارت تر نامه لاندې راوستو سیاسي واک به وخلو او نور به په کمرنګه توګه په واک کې را شامل کړو زه فکر کوم دا تلپاتې سوله نه ده دا بیا یوه سیاسي معامله ده او د جنګ او د جګړو لپاره بیا زمینه مساعدېدل دي او هر هغه څوک چې دلته یې د واکمنۍ او د زورواکۍ خوند څکلی دی. ټوپک لري، زور لري، زر لري، هغوی به په اسانۍ سره دا سوله ونه مني. او که رښتیا په واقعیت کې دا درې واړه لوري یو موافقې ته ورسېږي او د موافقې په صورت کې د بهرنیانو وتل په افغانستان کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ هغه خبرې چې د ولس او د ټول ملت پکې خیر او د جنګ ختمېدل وي او تلپاتې سوله وي، دغسې یو میکانیزم د توافق سره ورسېږي په یو ځل نه دوه درې ځلو کې چې یو بین المللي اجماع هم پکې د تضمین په توګه یا د ناظرینو په توګه خصوصا زما ټینګار په دې دی چې د ملل متحد د امنیت شورا ډېر زیات رود ولري، د هغوی تر مشرۍ لاندې یو داسې پروتوکول امضا شي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي، توپک تلاکور ته واچول شي او په عوض باندې افغانان په خپلو مزو کې سره کښېني او ټول تیر په هېر کړي. نو دا یو خوب هم دی، یو ارماني خبره هم ده چې زه کومه، مګر واقعیت هم دا دی چې که دا درې واړه لوري امریکا، افغانستان، طالبان او د افغان حکومت او یو شمېر نور که دوی په صداقت سره رښتیا په میز باندې سره کښېني او سولې ته یو ضرورت، یو ملي ضرورت په توګه وګوري او هر څوک خپل وړاندیز وړاندې کړي، د افغانستان د حکومت دریځ واضح ټکو کې په سرو ټکو خطو کې ښکاره وویل شي، طالبان هم وویل شي، د امریکایان هم وویل شي، امریکایان څه غواړي، افغان حکومت څه غواړي، تر څو پورې زه پوهېږم افغان حکومت باید دا وغواړي چې ملي اردو به ړنګه نه شي، دا باید تقویه شي، ځکه هغه د استقلال او د ټولو داخلي او بهرني امنیت ضامن ده. ملي اردو باید تقویه شي، اساسي قانون که کوم ځای کې لازم وي هغه د یو لوی جرګې ته زمینه مساعد د دقیق چوکاټ کې به تغیر شي، په مرکزي حکومت ډېر ټینګار وشي او حکومت باید په کې رول ولري تر څو پورې چې دغه نهادونه چې د اتلس کالو په اوږدو کې دوی وایي چې دا زموږ لاسته راوړنه ده، موږ یې هم وایي چې لاسته راوړنه ده، دغه لاسته راوړنې په ډېرو تغیراتو سره په جزئي تغیراتو سره پکې سمونه راشي او تر څو پورې چې وکولی شي ټول خلک هلته د ورورې فضا کې د خپل هېواد په آبادۍ او ښېرازۍ کې ژوند وکړي. زما په نظر چې دا درې واړه خواوې مخامخ په میز سره کښېننی، درې واړه لوري دي جنګ دي، ځکه د هغه قواوې راغلي دلته اتلس اولس کاله جنګ کړی دی. طالبان وایي چې موږ سره ظلم شوی دی، موږ حکومت رنګ شوی دی او موږ تلفات ورکړي، دا مو کړي هغه مو کړي دي، او افغان حکومت وایي چې ما په اتلس کالو کې د صفر نه شروع کړی دی، اوس اساسي قانون لرم، پارلمان لرم، کابینه لرم، مدني ساختارونه لرم، هر څه مې درولي دي په پښو باندې، زه او وسلوال پوځ لرم. نو په لحاظ د درې واړه اساسي قوتونه باید سره کښېني، ملل متحد باید چوپه خوله کښېننی او ګاونډي هېوادونه ټول په ګډه د یو لوی اجماع په وجود کې یو لوی د تلپاتې سولې پروتوکول امضا شي، هغه به د خلکو لپاره د منلو وړ وي. او دا چې که د حامد کرزي او د مسکو په غوښتنه وي، یا دا چې که د ایران او د پاکستان په غوښتنه وي، او یا دا چې که یوازې ځان له د امریکا په غوښتنه وي، او افغان حکومت څنډې ته تیل وشي، سره دې چې موږ د افغان حکومت نمایندګي نه کوو، ولې دا یو منل شوی حقیقت دی چې هغه اوس په واک کې ناست دی، د حکومت په راس کې دی او درې واړه قواوې رهبري کوي، باید په امضا کول او اجرایي وکړن د افغانستان فعلي دولت دی. په لحاظه دوی ته ضرورت دی او دا یو حقیقت دی چې دوی باید سره مخ په مخ کښېني تر څو دا د افغانانو دا د څلوېښتو یو څلوېښتو کالو ناهیلو ته د هیلو زیری ورکړي.
مننه. پس له یو څه مودې چې د افغانستان او پاکستان مناسبات خراب شوي وه، دا د بیا ولسمشر پاکستان ته سفر کوي چې تر دې درمخه هم د امنیت شورا مشاور هم سفر درلودي، ستاسو په نظر ایا دغه سفر به کومې پایلې ولري که به بیا د پخوا په شان یو تشریفاتي سفر نه وي؟
زما په نظر باندې پاکستان خو ډېر یو دوه مخی او تورمخی سیاست لري، هېڅکله حقیقت او رښتیا او په عمل کې د نورو ملتونو د استقلالیت او خوشبختۍ دپاره هېڅکله دوی نه جوړ شوی دا هېواد او نه یې دا چارواکي دي. ته وګوره یو لنډه بېلګه درته وایم، دا اوس درې صدراعظمانو او یو صدراعظم او دوه رئیس جمهوران د فساد او رشوت په خاطر په زندان کښې ناست دي، مشرف او نواز شریف او پرون زرداري پسې ور اچولی د زندان ته، او دا درې واړه په فساد، رشوت، د پیسو په غلا او په دې شیانو باندې. نو دا یو مکار هېواد دی، او همدا اوس چې دا اوس چې خان مان ناست دی، عمران خان دی که څوک دی، دا وګوره په پښتنو باندې څه لوی لوی قیامت او دی ناتار پیل کړی دی. یو مسالمت آمیز عدم تشدد سیاست د روا غوښتنو په خاطر د پی ټی ایم د پخړ کمرې کې نظامیانو خپل توپک شپلې په عامو خلکو راواړولې، څومره شهیدان کړو، څونه یې ټپیان کړو او مشران یې زندانونو ته اچولي دي، چې دا هم یو ډېر لوی حیرانوونکی سفر دی. زه فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان مناسبات به تر ډېره پورې، ځکه فشار به د امریکا وي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ باید مناسبات ښه شي، او یا د ښه والي لپاره دا امنیت شورا رئیس ورغی، یا دا اوس پرون خارجه چارو سیاسي مرستیال ورغلی و، او دا یو پیاش افغاني ور روان دی. زه خو ډېره توقع د پاکستان نه لرم، ځکه چې دا دېرش څلوېښت کاله همدا ډول خبرې چې دغه ټول په پخواني مجاهدین چې د شوروي په مقابل کې دوی تقویه کول، دوی هېڅکله او هر کس دې ته نه دي حاضر شوي چې موږ دلته په افغانستان کې مجاهدینو ته یا په اصطلاح مخالفینو ته هلته روزنه ورکوو او بېرته افغانستان ته د ورانکارۍ دپاره لېږو. په داسې حال کښې ټول کارونه دوی کول، او همدا اوس هم د طالبانو ټول که تربیه ده که تمویل دی که ساتنه ده که حفاظت دی که لارښوونه ده که نقشه که لار نقشه ده ټول دوی ور جوړوي، ولې تر داننه پورې دوی ځان داسې کوي چې ګویا طالبان مستقل خلک دي، مستقل تصمیم نه دي. په هر صورت باندې دا سفر کښې به ډېره ټینګار دی امریکا او د خلیلزاد د دوی هم وي چې باید د سفر وکړي او مناسبات سره ښه کړي، او د خپله په د اسلامي کانفرانس په څنډه کښې چې غني وو عمران خان سره ولیدل، هلته یې په دې باندې خبرې کړې وې چې موږ باید سره کینو، اقتصادي اړیکې، تجارت، رابطه ډېر شو، هوایي حریم چې د افغانستان باندې دا په خلاصون کښې به موږ خبرې وکړو، موږ سولې ته وفادار، دا خو د دوی د خولې خبرې دي. او هلته ډېرې لویې ستونزې چې موجودې دي، هلته وګور د پی ټی ایم یو لوی غورځنګ را پیل دی چې حتما به دوی د غوښتنه دا یي، او دوی پاکستان یا استخبارات دا وایي دې ټولو سیاسینو ته چې ګویا دا پی ټی ایم چې دی دا هند او افغانستان ته پرې چې دا سر کښې دا واقعیت هېڅ نه لري، خپله په هغې خلکو ظلم دی، هغه وژل کېږي، مشران یې ترور کېږي، تری تم کېږي، هغوی نور په تنګ راغله، په جنګ راغله، او دوی د دوی غوښتنه به دا یي. او همدارقم اغزرتار دی، همدارقم تجارت دی، همدارقم د طالبان نه حمایت ده، د افغانستان د حکومت غوښتنې به دا وي، د هغوی غوښتنې به دا وي. نو بلاخره دا پروسه زه فکر نه کوم چې هغوی د دې خبرو ته صادق وي پاکستان، او یا د صادقانه همکاري وکړي، او که یې وکړي همکاري د ټولې دنیا په نظر باندې پاکستان نن نه یوازې د افغانستان بلکې ایران ته ستونزه ده، بلکې هندوستان ته ستونزه ده، بلکې نړۍ ته ستونزه ده، ځکه چې دا د ټولو تروریستانو د روزلو یو هغه د امن ځای دی. په دې لحاظ باندې که رښتیا په رښتیا پاکستان غواړي طالبان په دا سبا باندې یو سل اتیا درجې تغییر کوي، او د افغانانو د افغان حکومت سره خبرې هم کوي، سوله هم کوي، اوربند هم کوي، هر شی کوي، هر څه دا دهغه چې دی په مغل ته کوز دی په پاکستاني استخباراتو پاکستاني ریاست کښې دی. نو که ریاست په رښتیا باندې وغواړي او په رښتیا باندې د امریکا سره کومې هوکړې ته رسېدلی وي، نو امکان دې ولري. خو زه خپله شخصاً بې باوره یم، باوري نه یم چې دوی دې په رښتیا عمل وکړي، دوی به یو تشریفاتي خبرې وکړي.
مننه. لکه تاسو چې هم اشاره ورته وکړله، په پاکستان کښې د پښتون غورځنګ یا پی ټی ایم پر ضد د پاکستان پوځ حملې شروع کړې دي، چې یو ځل یې څو نفر ووژله، بیا د دغه تحریک مشران، وزیر او داور بندیان کړي دي. په دغسې حالاتو کې بیا افغان دولت د پاکستان په چارواکو او نظامیانو سره دوستي کوي. سوال دا دی چې ولې دو خلکو سره افغان چارواکي ملګرتوب نه کوي، په داسې حال کې چې د هغوی ږغ هم دا دی چې لر و بر یو افغان دی، او په دغه خاطر هم پوځ پر دوی باندې سخت حملې شروع کړي دي او غبرګونه شول.
ډېره بهترین خبره ده اشنا، زما په اند باندې د افغان حکومت ته سړی باید دا توقع نه لري. افغان حکومت خپله په دې ستونزو کښې اخته دی چې یوه ولسوالي دوی نه شي، دوه بیا طالبان نه شي، بیا دوی دوه طالبان نه بېرته نه شي، بیا درې هغوی نه شي، په خپله په دې ستونزو اخته دی. نو هغوی ځان ته دغه ښه معامله چې د پی ټی ایم مسله ده، یا د اغزن تار مسله ده، یا نورې ملي مسلې دي، دا له د وخته بولي، دا له وخته دی. موږ د اول د خپله کورنۍ ستونزو نه سالولی، دا دومره پراخه شوې ده چې هلته اوس جهاني شوې ده، ګلوبالیزم ته یې نشت کړی دی، یعنی په نړیواله سطح باندې دا نشي حلولی، ځکه چې نړیواله سطح باندې هر څوک خپلې موخې لري، هر څوک خپلې هدفونه دلته چلوي. نو په دې خاطر باندې دا صحیح خبره ده چې یوه ټویټر پاڼه کې د اوسني رئیس جمهور فقط دومره ویلي وو د پاکستان پته چې د افغانان ارمان لوڼی چې وژلی او شهید کړی وو چې د دې خلکو سره ظلم مه کوئ، دا خلک بې ګناه خلک ووژني، خو دا خلکو سره هغه وکړئ، آرام شئ، صبر او حوصلې نه کار واخلئ، د خلکو سره خبرې وکړئ. دا وکړئ په زرهاو نوښتې د اشرف غني په ضد باندې وکړلې چې موږ نه ویلې چې دا افغانستان حمایتي، موږ نه ویلې چې دا پی ټی ایم د دوی دی، په داسې حال کې چې افغانستان لا په خوب کې وی دی، تر اوسه پورې د هغوی سره د همکارۍ هرګز فکر او خیال هم نه لري. یوازې یوه خبره یې په ټویټر کې نوشته کړې وه، یا یو شمېر افغانان چې په دې بهر کې دي پی ټی ایم نه پوښتېباني کوي، نور کې هېڅ شی پوس نه وي، پوره د پاکستان فیسبوکیانو د دوی فیسبوکونه حق کوي. او همدا ډول د داخل د کوزو په مخ پښتانه، نیم پښتانه اوس په کوټه کې پراته دي، نیم دې خواته په کندهار او زابل او په دې ځینو کې پراته دي، دا یا په مثلا په مشکې کې یا په جنوبي کې یا په نورو ځینو کې. د ټول نه چې اوس پښتانه هغه خلکو نه پښتانه وکړو، هلته په پاکستان کې راډیو، تلویزیون، فیسبوک، ایمیل، دا ټول نشرات په دوی باندې بند کړي دي چې څوک ونهشي کولی چې د دوی هغه ږغ واوري، یا د دوی دا مظاهرې یو تصویر ښکاره کړي او بله وکړي. متاسفانه لکه یو وخت کې موږ هم داسې په دا اوایلو کې د موږ سیاسي واکمنۍ کې یو شمېر واکدارانو امر کړی وو چې بی بی سي مه اوري، او د شپې مثلا هېڅ هرته بی بی سي واورېده، دا یو جرم دی. په داسې حال کې چې بی بی سي دا مثلا دغه دا نور راډیوګانې دا دی چې د لوی راډیو مسولیت لري، یا تلویزیونونه دي، یا فیسبوک دی، یا ټویټر دی، یا بله رسانه ده، دا ټول د خلکو د اذهانو د روښانولو لپاره یو بهترینه وسیله ده. نو په دې دغه هم په پاکستان کې به بد کړي دي، او هر څوک چې د دغه پی ټی ایم یا د دې خلکو په نپه یا په ملاتړ یا په پلوۍ نشرات کوي، حتی هغه هم بندوي چې وسه ورسېږي. نو په پاکستان کې اصلا ملکي حکومت د جوړېدو د نېټې نه تر دننه پورې په حقیقي توګه نه واک لري، نه واکمن دی. تش یو تشریفاتي سمبولیک توګه باندې انتخابات وکړي، هلته واک آی ایس ای او د پاکستان پوځ په واک کې لري، که د دوی هر څه خوښ او مغز کوي، وهل ټکول قتل عام، د بابړې قتل عام، د خړ کمر قتل عام، د نور قتل عامونه، دا ټول د پوځ په واک کې دي. او پوځ دی چې حکومت چلی په رڼا ورځ خلک وایي، مشران ترې تم کوي، هر څه د دوی په واک کې دي. ملکي حکومت هلته نشته، او بس ریاستي حکومت دی، او ریاست کې بس هغه څوک په واک کې دي چې هغه نظامیان دي، او د هغوی لکۍ د انټلیجنس سرویس او د نورو سرویسونو سره تړلې ده.
مننه. په افغانستان کې د ولسمشري انتخاباتو ته لا څو میاشتې پاتې دي. د دغه انتخاباتو مندان چې ولسمشري ته ځانونه کاندید کړي دي، پر اوسني ولسمشر سختې نیوکې کوي چې باید نور قدرت پرېږدي او یو موقت حکومت تشکیل کړي، چې د اختر د مخه زیات ګواښونه کول، او ویل دي چې اختر تیر شي دوی به مظاهرې او مدني حرکات شروع کړي، اما دوی اوس غلي دي. تاسو د دوی د دغه غلیتوب علت څه ګڼي، او د دې غوښتنې څومره قانوني دي؟
اشنا سره زما په نظر باندې دوی غوښتنې، یا د دوی دغه یوه شورا یې جوړه کړې ده د نوماندانو، دا ټول شیونه یې سړی مطالعه کړي. دا اصلا د دې نه د بې اتفاقۍ، او د دې نه د یو بیا د 1992 کال د هغه کورنۍ اخو ډب بیا هغې بوی راځي، بل هېڅ شی نشته دی. دا هغه خلک دي، یا هغه کاندیدان دي چې دوی تل په بدبختیو کې خپله خوشبختي لټوي، په بدبختیو کې او په بې اتفاقیو کې او په ګډوډۍ او په جنګونو کې خپله بې اتفاقي لټوي. دا چې ولې دوی غلي شو، دا چې ولې بېګا دوی یو 12 تنه نور هم ناست وو، په دوی وایي چې موږ به انتخابات تحریم کړو، او ولې غلي دي؟ غلیتوب خو واضح توګه زه درته وایم چې حتما ورته هغه څوک چې دوی تمبیلوي او دوی بې د هغو د مشورې نه ځن نشي کولی، هغوی ورته به ویلي وي چې دې خیر نشته دی، آرام شي او نه ګټه کولی شي. او دویمه خبره دا ده چې دوی د خپل زور ازمایي، یا د خپل انعکاسات د خلکو لیدلي دي، چې خلک د دې هېڅ پلوي نه دي، او دوی هر یو د دې تمه او توقع نه لري چې دوی په انتخابات کې رایې وګټي. دوی اوس افغانۍ وخت نه دی، خلق ډیر رسیدلی دي، د خلکو ذهنیتونه ډیر پوه شوي دي. تا چې دا واکمنی وچلوله یا واکمنۍ تاسو وچلولی، تاسو د افغان ولس لپاره څه کړي دي؟ بله تېر تاریخ کې اتلس تاریخ کې د اتلس کالو کې په یوویشتو کالو کې تاسو څه کړي دي؟ د غیر د وژنو ټکونو او د خپل ځان د پړسولو او د خپل معاشي د ژوند د جوړولو نه خو بل هېڅ نه دي کړي. په لحاظه اوس ولس پوه شوی دی، خصوصا ځوانان، خصوصا تحصیل یافته خلک دا ټول پوه شي او دوی په دې پوهېږي چې موږ ته څوک رایه نه راکوي. دا شوراګانې جوړوي، دا چې فشار راوړي، دا چې اساسي قانون نه منم، دا نه منم، دا نه منم، دا ټولې خبرې هغه دي. او چې دوی چپ دي، اطران ورته ویل شوي دي چې آرام شئ، کښېنئ، په دې کښې خیر نشته دی چې موږ یو ټولی عام دلته وي، تاسو چې نه شئ کولی او نه ګډوډي جوړولی شئ. په دې لحاظ باندې دا لیدنې کتنې چې کوي او رالمه په دې کښې چې د اشرف غني دا قانوني دوره چې سترې محکمې په مادې په اساس باندې سره دی چې اساسي قانون سړی مطالعه کړي، بله مرجې نشته، یوازې ستره محکمه ده چې دغه ماده باید وغځوي. کنې قانون دوی هماغه دی د جوزا په اول باندې باید د استفا کړې وای، خو مخکې تر دې نه باید انتخابات شوي وای، ځکه دا د کرزي په وخت کښې هم و، تر څو چې انتخابات ونه شول، تر څو چې اشرف غني د ملي وحدت حکومت وکړي، داسې حکومت و چې یو شکل باندې جوړ شولو، هغوی بیا کرزی راغوچ ورته وسپارلو. د انتخابات خو داسې نه و چې نن انتخابات وشو په هماغه د اساسي خانو په چوکات کښې سبا کرزي واکوکو، دې کښې هم همدغه شپږو میاشتې لانجې وې. نو اوس هم دا سترې محکمې چې کومه ماده تفصیل کړې ده او ده ته یې ویلي چې ته کولی شي تر انتخاباتو پورې واک وچلوې، دا کومه ستونزه نه ده. اوس خو یو مرکزیت شته، یو مرکزي نقطه شته دی چې چارې مخته بوځي. او که سرپرست حکومت اول په دې سرپرست حکومت څوک سره جوړېږي، اول سرپرست حکومت کله کولی شي چې په دغه شکل باندې حکومت مخته بوځي؟ په لحاظه د دوی هغه غوښتنې او ګرویګنې او کومې ناستې پاسې چې کوي، دا د ملت او د ولس او د جهان لپاره د منلو وړ نه دي، نو ځکه دوی چپ ناست دي. او تېره شپه یې بیا لا دا ویلې چې موږ دولس تنو چې په هغې کښې یو دوه درې کسه هغه خلک چې ځان ته په اصطلاح باندې چاپیان او ځان ته په اصطلاح باندې ډېر وتلي سیاسیون هم وي، هغه هم په کښې ډېر مخکښ دي، سرلارې دي، هغوی هم په کښې ناست وو. دا په دې معنا باندې چې موږ دا انتخابات تحریموو، زما په اند باندې چې دوه کسان پاتې شي، باید انتخابات وشي، ولسونه باید خپل ځان ته یو مشر وټاکي، دوه یې درې څلور یې، ولې نه داسې خلک چې دا ازمیل شوي دي او دوی امتحان ورکړی دی، دوی ولس پېژندلی دي، دوی ټول جهان پېژندلی دي چې دوی د افغانستان لپاره په درد نه خوري. او داسې یو سیاسي لوبې دي، سیاسي معاملې دي چې کوي، دا سیاسي لوبې او سیاسي معاملې باید قطع شي.
پس په دغسې یو حالاتو کې چې د یوې لورې په هېواد کښې نامنی وجود لري، جنګ روان دی، یو شمېر ولسوالۍ هم طالبانو تر ولکې لاندې دي، تعدیدونه او فساد موجود دی، راتلونکي ولسمشري انتخابات به ستاسو د نظره یې شفافي په داسې حال کې چې اوس هم دغه نومندان کوشش کوي چې درغلوی ته زمینه برابره کړي؟
اشنا صاحب، ما خو د پارلمان د اوسني پارلمان انتخابات کښې زه په کابل کښې وم، ما لیدلي د عمل په سترګو کښې، دا اداره او دا د یو شمېر افغانان په دا ډول ملوث او مفسد شوي دي چې په کعبه شریفه کښې درته تېر سپارې قرآن ټول پاڼه په پاڼه وکړي، بیا هم دوی رشوت اخلي، فساد کوي، معامله کوي. زما په حد باندې په هېڅ صورت سره به شفاف او رڼه انتخابات ونه شي، او د کېدلو دپاره یې دا ډول کمیسیونونه چې دا دوی اوس ټاکلي دي، د انتخاباتو کمیسیون خصوصا په دې هرات کښې چې څوک دي، دا ډېر کمزوري لري او ډېر داسې مسلکي او کارفهمه خلک ما ته نه رابرېږي چې دوی دا انتخابات په رښتیا سره بوځي. ستونزې ډېرې زیاتې دي، ولې که وغواړي، که وغوښتل شي، او دا یونما چې هلته موجوده ده، دا کار بودیجه دوی ورکوي، رهبري دوی کوي، یونما او ملل متحد او دا نور، او افغان حکومت دې ته مجبور کړي چې په کمیسیون کښې وړ اصلاحات راولي او په جدي توګه باندې وشي، نسبي یو څه به وشي. داسې چې زو ته یې غواړو یا یې ډېر پیاوړي او سپېڅلي انسانان غواړي، هغسې انتخابات هرګز نه کېږي. او دا ډېر وخت غواړي، ډېر د خلکو پوهاوي ته ډېره سخته ضرورت دی، د خلکو دا ډول خلک چې لا تر اوسه پورې د ډیموکراسۍ په هغه اصلي مفهومو معنا نه پوهېږي. ته وګوره، د کابل انتخابات شپک میاشت و اون میاشتی دیدی وزی نتیجی وزن لدلی و بیا هم آقا چا چی رسیا رای وڑی وی فریسیا واقعن پشپا پچوگ بانده هیت نوپ غلطی پکی نو آقا خپاتی فل او پیوز بانده آقا چوک را غلط چه هر رای پسل دالر بانده آخست دیوا نو بدی لحاظ بانده اولو سوالی و شراغانو زیادتر اولو سوالی تا پیسا بانده تا دی وینا پاسا چا دی منگو که مرکزون این دینی ولی شاو خواهکیلی و اطراف نر افریکیلی چه مرکزون تراش رای وقتی دی آبی که دی مخالفین و تسلط ته نو دیر سخته بندی ولی ولی سواله شورا هم داوز لگه ولی چی شورا گانیم تو بیاغت لیواز ریاست جمهوری دی پاره که آتا غزنی خلق چیره وی چیره تا شرایط آماده دی پا غزنی که اتخابات بو که آو دی غزنی هم تنستل لیواز ولی مشره دی پاره آو ولی مشره دی پاره داد اول بطی حرکت دا ډول کمزور مینجمنت چې دا اوسې کمیسیون لري زه خو چندان باور ورباندې نه لرم خو باوري مور باندې لرم همدغسې ګډوډي به وي لکه د عبدالله او د اشرف غني په منځ کښې چې وو بلاخره جانکیر یو بېکاره نقطه هلته عملي کړی تر اوسه پورې دوام لري.
تاسو د پارلمان څخه یادونه وکړه د ولسي جرګې د رئیس پر سر تر اوسه هم نندرې روانې دي او د رئیس د ټاکلو پر سر نه سره جوړېږي د دغې علت ستاسو د نظر څه دی چې ولې وکیلان په خپل مابند کې اتحادې او رئیس پر سر نه سره جوړي دوی به نور پرابلمونه د افغانستان څنګه حل کړي؟
تشنا صاحب زما په نظر باندې ډېره توقع د ملت همدا وه چې په دې اوسني نوي پارلمان کې اویا فیصد ځوان نسل راغلی دی او دا به د پخوانیو نه تجربه ترلاسه کړې وي او دا به یو نسبي ځوان پارلمان وي او د ولس دپاره به ښه ګامونه پورته کړي ولې په تعصب سره چې د پخواني پارلمان نه پکې بقایا وي او د نوي پارلمان کښې یو چې دا خلک چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې په زور او زر او په پیسو باندې راغلي دي د هغوی د پیسو د استعمال په اساس باندې بیا هم لا تر اوسه پورې ګډوډي را جوړه کړې ده او یو طرفه د پیسو زور دی او بل طرفه چې دی د بې اتفاقۍ او د ملت پرستۍ خبرې دي. زما پار باندې په اوسني پارلمان کې یو کتله شته دی چې هغه ځوان فکر لري او د وطن د پاره یو څه هغه لري کار کوي ولې بیا هم بهرنۍ لاسوهنې همدا اوس هغه څوک چې په یو سلو درویشت رایو باندې چې درې میلیونه ډالر یې مصرف کړه په سرینا هوټل کښې ډوډۍ ګانې وکړې بلې وکړه بلې وکړه او هغه کاملا پرایو کښې هم همدا رقم کول پخوا چې کاندیداتورۍ کښې اوس دې سره بهرني لاسونه دي هغه څوک چې د نظام سره خلاف دی هغه څوک چې د اوسني دولت د مشرتابه سره خلاف دی هغه پکښې لاسوهنه کوي او په شی چپوي چې باید دا شانداکه موقع ده چې ګډوډي جوړه شي دا نو سبوتاژ او تخریب دی او د سبوتاژ او تخریب همدا یو عمل همدا دی چې په پارلمان کښې اوس په یو رئیس اداري پلاوي باندې سره نه جوړېږي دوی به د ملت هغه اساسي غوښتنې لکه مخکې چې ما او تا بحث پرې وکړلو د سولې مسله ده اقتصادي پرابلمونه دي جنګ دی د جنګ دپاره د حل د لارو چارې دی د ولس اعتبار بېرته را جوړول دي د پاکستان او د نورو هېوادونو مداخلې دي چې پارلمان د افغانستان د ملت د ټولو ارادو مظهر ګڼل کېدلی شي هغه پارلمان چې په یو رئیس باندې سره نه جوړېږي نو آیا په سرپرست رئیس د رئیس جمهور به سره جوړ شي آیا دوی به واقعا د پاکستان او یا د نورو لویو لویو ستونزو په مقابل کښې د سولې د لویو لویو ستونزو په مقابل کښې دوی داسې یو ګام واخلي چې هغه به د افغانستان د خلکو دپاره د منلو وړ وي په تعصب سره چې اوس یې په پارلمان کښې چې هغه هیله نه کېدله هغه هیله اوس راولي چې قومیت دی ژبه ده تعصب دی مذهب دی حتی بېخي ډېر نور مناسبات ته سره پکښې رسېدلي دي نو په دې لحاظ باندې هیله مند یو چې دا خبرې که دا خلک اوري او دا چې په کمپاینونو کې چغې وهلې ګریوان یې ښکولو چې موږ ځوان پارلمان غواړو موږ ځوان فکر غواړو او موږ د افغانستان د خلکو دپاره د خدمت جوګه کېږو ولې په تعصب سره چې اوس په یو رئیس باندې د ریاست څوکۍ کې دې څه خو حتما به په دې کښې بیا چې میلیونونه ډالر مصرفوي میلیونونه ډالره به بیا غلا کوي که غلا نه وي او خدمت وي د ولس دپاره او د اساسي قانون تطبیق وي او د حکومت نه نظارت او کنټرول وي څار وي خو نو بیا دلته د په څوکۍ مسله طرحه نه ده ډېر عاجز خلک به د پارلمان کښې شته دی لکه پته مثال باندې دغه بشردوست
دا تر ټولو خلکو نه پیسې مطربوي نه موټر نه منډې اترلې نه په کمپاین کې ادي راځي ځان کاندیدي رایې اخلي دا درې واړه دورو کې بدون د پیسو نه بدون د هغه نه کامیابېږي خو دا هم کېدلی شي چې ریښتیا ولسي بې څوک ولري نو د چوکیو د ریاست کې یا په معاونت کې یا په منصوب کې خو شخصیت معیار نه دی خو په داسې حال کې چې دوی باندې افغان ملت ولس په ګران نه دی یوازې شخصي جب او شخصي ګټې ملي ګټې ملي منافع نه دي ورته محترمې شخصي ګټې او شخصي منافع ورته محترم دي نو ستونزې دا دي کنې د ستونزو د دې چوکیو دې شان د پارتۍ حل لار ډېر اسانه ده که څوک وجدان ولري خو ډېره ساده توګه باندې لیدلی شي چې دوی یو ځل بیا یو دوه درې کسه وټاکي مخور مخور خلک علني رایې واچوي په مستقیمې پټې رایې واچوي او یو سړی ری کې بلې منشي کې بلې معاون کې خپلې چارې مکتب وځي ملت څه غواړي او دوی وګوره په یو چوکۍ جنګ دی افسوس د دوی په حال دی
مننه پرون په کابل کې د شوروي چا د افغان دولت دوستي اسلام مکالیز ولمنځل شوله هغو مجاهدونو چې د خلکیانو پرچمانو سره په دې نامه جنګېدل چې ولې د روسانو سره دوستي کوي هغوی ټوله ورغلې وه او د روسیه ملي سرو ته لاس پر نامه ولاړ وه په داسې حال کې چې د خپل هیواد ملي سرو ته هېڅ احترام نه کوي تاسو دغه علت څه بولئ چې دوی ولې اوس تغیر کړی دی آیا دوی په خپلو دغه جګړو پښیمانه دي ولې د دوی ته اوس روسان دوستان شوه
که شپه تیاره د مڼې په شمار دي دا ټول درواغ دي دا ټول سیاسي معامله ده او دا ټول داسې معامله ده لکه بیا د دې ماته یو سړی چې دوه مېرمنې ولري وې چې مره ورشي بیا بلې سره پخلا شي دوی هر ډول ته ګډا کوي چې دوی شخصي منافع پکې وي دوی ته کاذبې وعدې او درواغ ورکي خو ښایي دا سوار و چې په افغانستان کې حتی د یو شوروي سره چا جامې ولګېدلې باید په اوبو نه پرېول کېږي جامې اوسپي اوس دوی خپله ورځي او بلنن راس پلان اعلان غته به المون کوي دلته بیا غي سرود ته دريږي ما پار کې خپل ولیدلو چې د افغانستان ملي سرود ویل کېدلو ټول خلک ولاړو مچار نه تو کړه په خپل ځای باندې نو تاسو څه په دې باندې باندې سرود کې ویل کېدل چې الله اکبر نو الله اکبر کلمه باندې دوی جهاد شروع کړو او دې قرار نه تاسو الله اکبر ته قرار نه تاسو او روانه سرود ته بیا د نور دريږي ټول چې چې معاملات دا ټول خرچ شوي دي هر ځای کې چې ګټه وي اما خواته هماغه ټول طرف کې او وړه سړی په شرمېږي دله سړی یا مجاهد وي یا ور سیاست وال وي او یا ورته د دې ملت استازی وي زه خو خپله شخصا چې داسې غوښ څوک بمبرو رانه وڅکي که دوی ته یا د دې وطن بچی یا د دې وطن په درد باندې دواخور یا مثلا فقط یو سیاسي معامله کړ او سیاسي مداریان دي وبس
پس په داسې یو حالاتو کې چې د یوې خوا جنګ روان دی د بلې خوا د سولې دپاره همداسې تلاشونه شروع دي او د بلې خوا څخه فساد و همدارنګه دغه زورواکان هر څوک کوښښ کوي چې د ځان پناه په باندې یو څه وکړي او څه پیدا کړي ستاسو د نظره د روشنفکرانو یا ډیموکرات خلکو او یا دا کسانو چې پر د وطن زړه سوځي په داسې حالاتو کې څه مسؤلیت لري چې دغه وطن او دغه هیواد د بحران څخه وساتي او دغه جنګ سالارانو د دوو کسانو په مقابل کې چې دوی نه پرېږدي د افغانستان ترقي وکړي او د افغانستان خلک د دغه حالت څخه راووزي یو قوت اوسي
زما په نظر باندې اشنا صاحب زه غواړم چې لږ وضاحت ورکړم روشنفکران چې ما او تا روشنفکران بلل یا روشنفکري ټیکړو طرز تفکر درلود هغه هم ډېر بدلون کړی دی هغه هم ډېر تغییر کړی دی په همدغو تغیرو بدلون کې یو چې داسې خلک چې د روشنفکرۍ ته پنځلس تاپې په دې سینه باندې وهلې مثلا تا دې علومي ته وګوره تا اسمر ته وګوره ته دا نور ته وګوره په هر صورت باندې روشنفکرانو کې هم ډېر تغیرات هغه روشنفکران هم ډېر بدل شوي روشنفکران هم ډېر سیاسي معاملې ګر شوي روشنفکران هم په دې کې ګټه ویني چې او حتی یو چې دا روشنفکران چې په مقامونو او چوکیو کې راغلل هغوی هم یعنی پاک او سپېڅلی کار ونه کړو بلکې هغوی هم دا د نورو خلکو په شان باندې ناپاکه لاس باندې مخ ته لاړل کار یې وکړلو په هر صورت باندې وطن په موږ حق لري ولې اشنا ته یوه خبره ډېره په جدي توګه چې زما د خپل ذهن محصول دی او د وخت زمان محصول دی چې زه ویم په داسې حالاتو کې چې دا اوس په افغانستان کې دي په داسې حالاتو کې د روشنفکرانو لکه هغه زه او ته چې په فکر کې لرو او دې ارمان ته عشق او مینه دې ارمان ته لرو چې موږ د پاک او سپېڅلي خلک په یوه منظمه منظبطه یوه لویه ستره چپله کې راټول شي او هغه دی حق ارمانونه چې د ملت او د ولس ارمانونه هغه د سر ته ورسوي په ډېره ستونزمنه توګه باندې به سره یو ځای شي. ځکه چې ما درته وویل چې روشنفکران اوس په مختلفو فکرو خیالو کې اخته دي. روشنفکران اکثره اوس د خپل شخصي منافعو په خاطر باندې چې ژوند دی یو څه بڼه ښه شوې ده هغه کتن د ولس او د خلکو او د یتیم او د هغه په سرک ناستو لوس لهړو لپړو خلکو په فکر کې هم نه دي خپل ژوند چې ښه شوی دی یعنې هغه یې ټول هېر کړي دي. دا یو مسله. دویمه مسله دا ده چې په داسې شرایطو کې په ډېرو نورو هېوادونو کې هم تجربه لرو موږ او تاسو. اوس په تاسو مثال باندې آلمان برلین دیوال وران شو یو آلمان جوړ شو ولې په شرقي برلین کې یو پخوانیو کمونستانو ډېر زیات کوښښ وکړو چې بېر سره منظم شي په بدل شکل په بدله برنامه په بله برنامه په بل مضمون په بل شکل باندې راووزي میدان ته یو حزب جوړ شو ونه توعدل چې د پارلمان کې اقلا اکثریت وګټي په شرقي برلین کې. په دې خاطر باندې چې هغه اکثر روشنفکرانې تنویل شول بدل شو وپلورل شو واخیستل شو د نورو سره په معاملو کې شامل شول یعنې تغیر فکري وکړلو. همدا ډول په افغانستان کې زیاتره خلک چې تور سره ملاقات وکړي تور سره خبرې وکړي په یوازې دې باندې چې د وطن په باره کې یو لوی سازمان یو لوی همفکره ګوند په جوړولو باندې فکر وکړي تا ته به داسې استدلال در سره وکړي داسې منطق به درته ووایي چې هاته تا حیران کې چې ما څه غلطه خبرې مې وکړه څه بله شروع به وکړي بس تېر تاریخ باندې پلانې د څه وکړه احمد څه وکړه محمود څه وکړه کلبي څه وکړه دا یو وازکه محمد محمود په تېر کې چا څه کړي دي هغه په ما څه اړه لري تېر شه د هغې خبرونه اوس ته څه کولی شي مهربانه د یو روشنفکر په حیث باندې مهرباني وکړه دا ملت په تا حق لري څه کولی شي عادي بالاخره وایي ولا زه ستړی شوی یم ولا نورې زه نه شم کولی مونږ ډېر پخوا خلکو وغولولو پلانیان پکې پاچیان شو مونږ پکې لاړو دربدر شو داسې هغه شو ګیلې کړو ګزارې به درته شروع کړي یعنې ځان سوړ ښي بلې په هر صورت باندې زمونږ دنده ده د روشنفکرانو دنده ده ولو که دوه دي که لس دي که سل دي که پنځه دي په دې خاطر نه چې دوی د سبا سب راټول شو او بیا دې سیاسي واک واخلي او یا دې په دې لنډه موده کې دوی په دې تمه وي چې مونږ به بیا واکمنان شو او حکومت به وچلو د خپل طرز تفکر سره. خو زما په اند باندې ښه خبره دا ده چې په اند مې نه دې دپاره هلې ځلې کوم او دې دپاره د هر چا سره بحثونه کوم چې مه نا امیده کېږئ ما بل سرده کېږي راځي سر راټول کړي صفر نه شو را شروع کړي یو ښه برنامه جوړه کړي ځان ته یو ښه اساسنامه جوړه کړي هغه اساس کې دي ځان ته او یو هم فکره خلک سره په یو اجماع کې راټول شي په یو شي باندې توافق وکړي او دې لپاره کار شروع کړي. زموږ د اساسي کار دا دی چې خلک وپوهو. زموږ اساسي وظیفه دا ده چې خلک د ظلم د ټولو ناوړه پدیدو په مقابل کې وپوهو او دې سره متحد کو او دې ته وویل چې حق دا دی او باطل دا دی حق دا دی باطل دا دی دا د دغې پلوي وکړو. د حق ته پلوي وکړو او د باطل په ضد باندې مبارزه وکړو. دا زموږ کار دی. موږ کوم نظامي کوم بل عمل ته هېڅوک نه تشویقوو او نه د ارمان لرو. ارمان مو دا دی چې موږ د ډیموکراسۍ په چوکاټ کې څنګه وکولی شو چې ډیموکراسي په رښتینې توګه باندې د هغه چا په لاس کې واک نه وي چې هغه مفسد وي په واقعي توګه باندې واک د هغه چا په لاس کې وي چې هغه سپېڅلی وي او پاک ارمان ولري. د دې کار دپاره هلې ځلې په کار دي. د دې کار دپاره ناستې په کار دي. دا اوس ما درته مخکې ویلو چې زه اراده لرم زما په خپل توانه وشي څه کېږي څومره خلک چې زه پېژنم د هغوی سره خبرې کوم په تنهایي هېڅ شی نه کېږي په وړو وړو ډلو ګروپونو هېڅ شی نه کېږي او هر څومره ممانعتونه مخالفتونه چې موجود وي زړه باید کمپرومایز وکړي سره کښېني او ګډه ژبه پیدا کړي تر څو چې دې ملت دپاره یو څه وکولی شي. بدون د دې نه هېڅ شی هم نه کېږي.
ډېره مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه او د ملي پرمختګ د ګوند د رهبرۍ د شورا غړي ښاغلي محمد اقا شیرزاد ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه ډېره مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
ډېره زیاته مننه تاسو نن تاسو د همکارانو نه ډېره زیاتې بریاوې درته غواړم. د الله بریاو په هیله سلامونه.
ډېره مننه. د خدای په امان. Thank you.
هموطنان عزیز، در برنامه امشب شاعر و نویسنده سابقه دار و مشهور افغانستان محترم ناصر تیهوری که سالهای پیش مسئول مجله پشتونجا و بعدا مجله آواز در افغانستان بود و همین ها کنون در امریکا می باشد، مهمان برنامه ماست. می خواهیم در رابطه با کارهای هنری و خدماتی که در عرصه فرهنگ افغانستان انجام داده با وی صحبتی داشته باشیم. جناب تیهوری صاحب، با عرض سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتی.
بسیار تشکر می‌کنم. سلام های گرم خود خدمت شما و تمام همکاران شما و شنوندگان عزیز شما تقدیم می‌کنم.
بسیار زیاد تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب تیهوری صاحب، اگر اول در رابطه با فعالیت های فرهنگی خویش، به طور خاص قبلا شما رئیس یا مسئول مجله پشتونجاغ بودی و بعدا مجله آواز بودی، در این رابطه صحبت نمایید و همچنان بعدا میشه در ارتباط به شیر و شاعری شما صحبتی داشته باشید.
پشتونجاغ نشری متنوع رادیوی افغانستان بعدم تلویزیون افغانستان بود. بعد از تعاون سر نام از این مجله گشت به نام آن آواز شد و بعدا هم من به اسم مدیر مسئول آن تعیین کردند و سالها من تقریبا 25 سال مدیر مسئول در این مجله که برای اقل یک مجله است نام شنوه شده بودم و از این را خواستم خدمات جوانان مخصوصاً صدرهای جوان کنم، چنانچه پشتونجاغ و آواز هر دو سفارت مخصوص داشت برای جوانا و ما اگر جوانا بسیار مبارز که امروزه از نویسندههای چیل دست هستند ما اینا رو با خود داشتیم، مثل آقای رعنورد و زریاب، مثل اماد تنزی شاعر بسیار مشهور، مثل اسمجوی زریاب، عرض کنم به شما انیسه و آب، عرض کنم به شما که دیگر از نویسندههای بسیار چیل دست دیدمامید ازه نماشون مزده دمه نیسته داشتی که دام کاری میکردن صفات دخصیزی داشتن هر کدامشان اون کار خدا میکردن و دعا میدادن.
همچنان شما به شیر و شاعری هم علاقه داشتی و تا جایی که ما خبر داریم از شما چندین مجموعه اشعار چاپ شده، اگر در این رابطه صحبت نمایید که از چه وقت به این طرف به شیر و شاعری علاقه گرفتی و چند مجموعه شیری شما تا به حال چاپ شد؟
من شاعری جز ذات من است. اصلا من از 14 ساله بودم که شعر میگفتم، سنف هفت بودم شعرم چاپ بشد. اول تخلص روسی داشت به نام پدر غلامقص بود، این روسی تخلص بود، بعدا تخلص تئوری رو برگزیدم و تا حال دارم این نام شعر میگم. تقریبا مجموع اشعار من 31 کتاب شعر دارم من که جمله 5 کتاب به افغانستان و کابل چاپ شده و 5 کتاب در تهران چاپ شده. عرض کنم به شما که کتاب 11 علی رضا زدچاق در کابل مضمون نشر برفا، این نشر برفا شعرهای هست، شعرهای اجتماعی هم هست، شعرهای غلایی هم هست، هر قسم شعر در این هست. به شما اگه باشید از استاد دلی بجمه چند شعر به خانش میگیرم.
ما برای شما تبریک میگیم، به طور خاصی مجموعه جدید شما از چاپ برآمده. شما در این مجموعه جدید و همچنین در مجموعه دیگر زیادتر کدام اشعار سرودی؟
شعر من معمولا شعر غزل به شاعر غزل‌شناس هم، اما شعر نو و شعر نیمه‌ای هم زیاد گفتم، شعرهای چهارپاره‌ای دوپاره‌ای اینا زیاد گفته شده و شعرهای من سبک خراسان از خودم، شاگرد کوچک مکتب خراسان هستم و از اصطلاح شعر هر قسمی که پیش آمد به این بسطور رقم زدم اتدا به این فرمایشی شعر بگم. شعر بوده مثلا به پا گرفته و چیز دیده که عنوان همین که مجموعه باید میگیرد بسیاره نش برگاه، مثلا ما دیده که برگاه زر خزمه میرنده پیش پای منه، همینجا من یک شعر گفتم که به دوش باد خزان نش برگاه دیدم، درخت را چیزی از داده رو بینما دیدم، یعنی ترتیب شعر ساختم غزلی که باز مجموعه علی مجموعه هم به نام علی نش برخواه مسلمان شده. دیگه شعر بری شیر اجتماعی هم هست، شیر عاشقانه هم هست، شیر اجتماعی هم هست، شیر انتقادی هم هست، هر هم شیری که بخواییم داریم مجموعه و مجموعه دیگه نهسته، یعنی مثلا که چون درون شریعت چیزی دلما هست.
آیا شما که یک شعری بسیار سابقه‌دار افغانستان هستی و همچنان کتابای زیاد این مجموعه زیاد شما بارامده و زیاد اشعار سرودی، در این اشعار کدام نواوری هم داشتی یا کدام یعنی کدام نو مسئله را متوجه شدی یا بوجود آوردی؟
در این شعری خدا و قصه جوابی برخیسته همون تاریخ رو پرداز بده و قصه جوابی برخیسته از بعد تاریخ بکشم و این پرداز بده و یک قصه بگم میشده و نام شده بخی 700 بیت است و زی 700 بیت زندگی نومی از این دختر پداکار دختر شهید روی مثلا عشق یه نمه شهید آورده و بسیار زیر چاپ شده زیر فتاد چاپ شده این اگه دفعه مقادمه داتالتی که نظمی در ایران اگه که در مقدمه پوهان جاوید پوهان نکترسن جاوید عبدالعمل جاوید چاپ شده و در این سو داوری های شده سیر در اینجی هم تذکره هست هم چی به خاطر از این که شیرهای رابعه رو مذکر رو جمع کردم جا جای مناسب تزمین کردم یعنی مثال آن شیر خود رابعه رو مثال آوردم اما خود از این بوده خود تکاری هسته و یک کار دیگه میکردم به مجموعه ایسی گوشته به که مقدمه شعرانه به شعر آوردم هر شعر که بود مقدمه چگونگی سرایی شدی و مثلا چی الهام از دیره شن الهام از دیره به شعر آورده که نامی خود اکثر سخنان رو خوش کنن که کار تکاری هست همین دو کار رو بکردیم و کارا بگیرم تا جایی که عدس بوده انجام بده که نظر بده دوستو تکاری هست.
شما در جریان این خدمات فرهنگی که انجام دادی و همچنان مجموعه شعری شما برآمده و افتکاراتی را هم بخرج دادی، آیا در طول امی مدت اتمی تقدیرم شدی اگر در میره به تصابت می؟
اول اونو رحمان بابا جایزی اول رحمان بابا رو بود در سالی 48 بود 47 بود 40 بود بود جایزی اول رو بود کتاب روی منام سنهی هم جایزی اول جایزی اول سنهی رو گریف دیگه هر سال شما کتاب ها بگیر یک کتاب بگیر منام چی بود از مسئول از وزارت اطلاعات فرهنگ جایزه گریف دیگه هر سال چنین کتاب بگیر جایزه گریفته و چاپ شده مثلا هم جایزه که تر چاپ شده
و همچنان در این مدت شما اتمی خاطراتی خوبی هم با خود داری، اگر یکی از این خاطرات خود بگویی بسیار خوش میشه.
زندگی شاعر تو از خاطره است و خاطرات شاعر است به سکت شعر رقم میخوره، در حقیقت هر شعر خاطره است، یعنی من میتونم کتاب پر از خاطره است، خاطره های زیادی هست، خاطری سفر سفر معامل سفر تلخ بود وقت این سفر هم شعرهای زیاده گفتم که بازگون کننده سفر است و تلخی های سفر این کلش خاطر است که میشه بهش حساب کرد.
تشکر آقای تهوری صاحب، شما از مدت ها به این طرف به شعر و شعری سر و کار داری و اشعار زیاد را هم سرودی و همچنان مدت های زیاد مسئولی مجله بودی و در مجله هم اشعار شعرای مشهور افغانستان را نشر نمودی، از نظر شما وضع و حالت شعر در شرایط فعلی و همچنان در سابقه چگونه است؟
تجربیات چه دور شده دستوات بگیر نمیرسه اینجا که دو دستوات بخورم جرای در دستانه ها اینا را هم خوشبخته نگم میگم که از درازو یا تلویزیون داشتم واقعا صدای جوان صدای بسیار خوبی صدای بسیار خوب روی کار آمده به قابل افتخار هستند و آینده افغانستان به اینا چی هست مثل وابسته هست انشاءالله که آینده بسیار پرباری دارند.
اگر کمی در رابطه با می اشعار شما گفتی ما زیادتر کلاسیک سرودیم، در رابطه با شعر کلاسیک و همچنان شعر آزاد کمی صحبت نمایید که اینا در بین خود چه رابطه داره و چرا جوانان فعلا زیادتر به شعر آزاد علاقه داره؟
شعر کلاسیک معمولش آوازان عرضی هست، معمول مکتبای کلاسیک هست، سمس مکتبای هندی و مکتب خراسانی و مکتب عراقی و مکتب بازداشت تعدیبی اینا هست که واقعا قابل افتخار هست. اما شعر نو هم گفتن ولی نوآوری کردن چه کردن، اما بعضی از جوانان امروز با تأسف که شعر آوازان وارد نیستن و به صلاح شعر آزاد بگن که اونا اکثرا خوب هست، اکثرا متاسفانه ناقص هست، نیواز نداره، نخافه، نمفهوم که اونا قابل تعمل هست درنگ بیشتر، یعنی جهت هست که ما نمیتونیم که چی کنیم. بعضی چی هستن چی که هم شعر کلاسیک میگن بسیار به خوبی و هم شعر نو، و همون کسان شعر نو خوب گفته میکنم که شعر کلاسیک کنم بگو بودترم گفته و شعر کلاسیک رو بفهمم، شعر کلاسیک تا نفهمم شعر نو نمیفهمم واقعا، چنانچه بعض جوانانی که شعر نو پیشه کنن و از کلاسیک بیخبر هستن شعرشان رو قدر بیمایی میده که حیران میمونی.
پس پایان شما به جوانان در مجموع با شعرهای جوان چی هستن؟
همیشه مطالعه کنن، زیاد مطالعه کنن، کلاسیک مطالعه کنن، تانی تانی بخوانن، یعنی خود آقا بسازن از صدقا از مطبای عدمی مدرین یعنی تانی تانی بخوانن، هر چی بخوانن، هر چی بخوانش بگیرن شعر کلاسیک و شعر نو اینا بیشتر ترقی میکنن و بیشتر پلده های ترقی میپیمانن.
تا جایی که ما معلومات داریم تمامی اشعار شما قابل شنید نیست،
اگر از این اشعار یک و یا دو شعر دکلمه نمایید خوش میشه؟
یک شعر رو بخواهش خود بخوانم شما. جرم شعر گفتن نوانش هست غزل هست، جرم شعر گفتن میکشندم، نگردم گرمان ارکن میکشندم، در این جنگل که مردابی حواس هاست چرا ننهاده پا من میکشندم، ببویم گرگل نشکفته را نگبانان و گلشن میکشندم، گناهم چیست غیر از پاکبازی، گناهم چیست غیر از پاکبازی که کجبینان به صد فن میکشندم، ندیدن هرچی از من جز محبت، محبان همچه دشمن میکشندم، خدایم شاعر عشق خاطریده به سیقی عاشق افمن میکشندم، تهوری بسرود از غم بمیرد فقان که از بر مردن میکشندم. با حال سپاس فقان این دو شعر خدمت شما تقدیم کردم.
بسیار غزل مقبول بود، اگر کدام شعر دیگه هم داشته باشی بفرمایی.
شاعر یاران یاران نشان یاری و میر و خاچی شد، آن نور و آن حقارت و لطف و صفا چی شد، چون پای آزمون به میان آمد این زمان در دوستی ارادت به انتها چی شد، یاران چی شد صداقت قول و فرد آن لاف و آن گذاف و کرد ادعا چی شد، یاران به یار خیلی چی یاری نمودید، آن های هوی هوی یاری و شور و نوا چی شد، در تنگنای زندگی از تو فتاده است پیمان دستگیری و عهد شما چی شد، یاران چی شد یاران چی شد نشینی زندانه داشتید در روز غم تسانود دور از دیا چی شد، یاران به لفظ سرود محبت نیاورید میری شما به شاعری در داشتنا چی شد.
بسیار زیاد تشکر، شعرهای بسیار مقبول و خوب بوده، ما در آینده هم با شما صحبتی خواهیم داشت. ترم ناصر طهوری شاعر و نویسنده سابقه دار افغانستان و شخصیت فرهنگی افغانستان از صحبت و همچنان دکلمه اشعار شما ابراز سپاس می نماییم، برای شما موفقیت و صحت و عمری دراز می.
بسیار تشکر به شما و همکاران شما، موفقیت و زفزل می خواهم. تشکر.
تشکر، خداحافظ.
So I'm not afraid.